مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر اسلور بجی دي نن د نهي ورځ او د 2013 کال د مې 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام سروې هم لرو او ریدل یې مهي روي او لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وجنو ضد احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. او په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ وسلوالې نښتو مرګ ژوبله اړولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال وایي ځایي چارواکو ورته ویلي چې د پولیټیکل انتظامي او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. بلخو امنیتي ځواکونو په سیمه کې کرفیو لګولې ده او د ځایي زده کوونکو په وینا دوی نن د 12 پرچا ونه کړای سوای. ځای اوسیدونکي وایي د یوې میاشت په موده کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 9 هدفي وژنې سوي دي. د پاکستان پارلمان کې د خبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه سوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کیږي او له پوځ سره به یې خبرو ته کښېنوي. په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي شاجګل افریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې د دې ملاقات مقصد د مې پر 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د مذاکراتو تیاری نیول او استازي ټاکل.
جرګه همدغه یقینداني غوښته چې موږ به اختیار جرګه وو چې کم د اړینو قانون لاندې کم ډیمانډ د پیچیم بي په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. زه امید لرم چې انشاءالله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال رادیو ته ویلي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. نوموړي نن په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت زیاته کړه. میا نواز شریف صاحب دا نه دی ویلي چې په ممبئی کې چا برید کړی وو نو هغوی قصدن له پاکستان لیږل شوي ول. هند د دې بیان ناسمه تشریح کړې او په پاکستان کې اوس پر دې خبره سیاست شروع کړل شوی دی. که موږ په قومي سلامتی سیاست کوو نو دا ډیره د افسوس خبره ده او له دې څخه به موږ ته ګټه نه بلکې تاوان رسیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان ورسپانې ته ویلي وو چې وسلوالې ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. د نوموړي په وینا آیا دوی ته دا اجازه ورکول پکار دي چې در سرحد هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې 500 کسان ووژني؟ له دې وروسته پرون د پاکستان ملي امنیت په غونډه کې د نواز شریف دا بیان غلط او تیرستونکي وبلل سو. افغان نواز شریف ویلي پر ده د کړو خبرو له امله له پاکستان سره د غداري تور پورې کیږي خو غوښتنه کوي چې داسې کمیشن دې جوړ کړل شي چې له ملک سره د وفادار کسانو تاریخ راوسپړي. خبرونه لمشال رادیو خبري. پاکستانی امریکایي چارواکي وايي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانول هال له هغه دوه ورځې وروسته پاکستان پریښودی چې نوموړی له دې هیواد له وتلو منسوي وو. پاکستانی چارواکي وايي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پېښه کې لاس لري. نوموړی د اپریل پر 9 نیټه په اسلام آباد کې خپل ګاډي لسري اشاره تیر کړ او په موټرسایکل ناست یو ځای ته یې وواژه او بل یې ژوبل کړ. جوزف هال د سفارتي استثنا له کبله نه ونیول شوی خو د دې پېښې پر ضد 13 میاشتې احتجاجونو وروسته په اسلام آباد کې چارواکو نوموړی د مې پر 12 له پاکستان له وتلو منع کړ. په پاکستان کې امریکایي سفارتخانې په پیښه کې د وژل سوي او زخمي سوي تن له کورنۍ سره د خواشینۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې له پاکستاني پلټونکو سره همکاري کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې افغان ځمکني او هوایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او وضعیت تر کنټرول لاندې دي. د وزارت ویاند محمد رادمنش نن مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر دې دمه 10 وسلوال وژلي دي. د نوموړي په وینا وسلوال د تیښتې په حال کې دي او په دې خاطر د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په وینا د تیر شپې راهیسې د ښار په زیاتره سیمو کې جګړه روانه ده. اخو بیا د روزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال 4 افغان سرتیري او 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 6 افغان سرتیري او 11 وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د چوره ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقی دن مشال اړوي ته ویل چې د وسلوالۍ د سقوط مخنیول سوي ده. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټۍ ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه غونډه وکړي. په دې سیمه کې پرونی ورځ د 2014 کال غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ وه. کویت له هغه وروسته د دې غونډې غوښتنه وکړه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکایي سفارتخانې له پرانیستو وروسته د احتجاجونو په ترڅ کې نښتې وسوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 2200 نور ژوبل شول. اسرائیل ویلي ځواکونه یې د خپلو پولو دفاع کوي. اسرائیل پر حماس وسلوالې ډلې تور پورې کړ چې د احتجاجونو تر سیوري لاندې د بریدونو هڅه کوي. بلخوا د فلسطین مشر محمود عباس د دې پیښو چې د ده په وینا د اسرائیلي پوځ لخوا ټول وژنه ده غندنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د وروستي پړاو په توګه د بلجیم سر شار برسل سره رسیدلی دی. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د سوي اټومي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي چې امریکا ورڅخه ووتل. نوموړي له دې وړاندې بیجینګ او مسکو ته هم سفر کړی و. جواد ظریف او د هغه روسي سیال سرګی لاروف پرون سلاسی و چې د ایران اټومي تړون په اړه به نږدې رابطې برقرار ساتي. د خبرو په پیل کې لاروف وویل چې د ایران د اټومي تړون ټول پاتې هیوادونه د تړون پر ځای ساتلو لړکی جایزې ګټې لري، نو ځکه باید په ګډه د یو بل د جایزو ګټو دفاع وکړي. جواد ظریف پر دې موقع وویل چې روس د اټومي تړون د درناوي لپاره چمتووالی ښودلی دی. اخوا بیا روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن په دې اړه خپل فرانسوي سال ایمانوئل میکرون سره هم پر ټلیفون خبرې کړې دي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سره ظهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانی په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په پیونیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، بنو کې 4.5 او 3.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په درې مورز هم د شمالي وزیرستان په میرعلي چوک کې د هدفي وژنو خلاف د قبایلو احتجاج دوام لري. بلخوا په شمالی وزیرستان کې د 12 ځینې زده کوونکي وای نن یې پرچا د کرفیو له وجې ورنکړ شو. او د کامی وطن پاټۍ مشر آفتاب شیرپا وای دوی با د فاټاپ خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
زمونږ اوس هم دغه دی چې مونږ به پرشر همدغه شانې برقرار ساتو چې څو پورې د فاټا او د خیبر پختونخوا انتظام نه شوي مونږ به پارام نه کړو.
د مشال تر څنګ یې باورې اوریدونکو، نن په درېم ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرعلي چوک کې د قبایلو پر لټ دوام لري. لسکونه قبایلیان د کرفیو باوجود په دې احتجاج کې ګډون کړي او له پولیټیکل انتظامی غواړي چې د هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې انتظامی هلته غرض بندیز هم اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
مظاهره کوونکي دولت نه غوښتنه کړي چې په هدفي بریدونو کې د وژل شویو کسانو قاتلان دې معلوم کړل شي او سزا ورده شي. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ لاریون ته خپل وینا کې وویل چې د امن په نوم واپس راغلی او نن دولت ذمہوار دی چې د غلطه پوره پوره امن خور کړي او د ولس ژوند وژغوري.
روکنا کول نہ تھا پیرا ہوا موسم لائی سے داسے گروپ لیڈر نہ ہوتی گروپینا شہر تنا روغ نل سیک بھی کلیام یر ونسا دو ور یکا دے مو چیر تا نیائی ورر بے گناہ ٹارگیٹ کرو دول تسو مزا اوشول تمہیں مو تا آسا غیر نسے چکیم مو کا کاری
دا شمالی وزیرستان سینئر خبریال احسان داوڑ وائی دا عملیاتو پس دولت دا پورمنا وزیرستان دعوے کڑے نو پورستیو کے چے دا غلطہ بیا نام نئی زیادے شوے نو زائی خلق با دا دولت نا دا زان و مال جغورن غوختنے کڑی
دا لاریون دا دا یوت آف وزیرستان دا سیوری لاندے دا خلق دا حکومت نا دا امن غوشتنے کوی دا ضرب عذب نا ورستو چکلا ٹولا علاقہ حکومت کلیر کرلا امن پا حقیقت کے پرزائی شو خلق دیر خوشحالا وی نو دا موجودہ چکم اوس بیا دا لڑائی روانہ دا دے ہدفی و جنو پا ام اولس کے یرا ترا خورا شوی دا قدرتی خبر دا چھ خلق پا دے حکومت نا دے امن غشتنا کوی اوس دے حکومت ریٹ پر دائی شوی دے نو خلق دا تامالا رلش پور امن دے جواند او دے مستقبل او زمانات ورکڑی
میرالی پولیٹیکل انتظامی چارواکی وائی چھ پولیٹیکل ایجن آیاز خان او نور چارواکی نن میرالی تراغلی او لا مظاہرہ کون کیو سرا دا پرلت ختمولو او دستونزو پا حل خبر اکڑی زائی خلق دا کوی چه شمالی وزیرستان کے پورستیو کے یوزل بیا نام نئی زیادت شوی او تیرا یوامیاش کے دا غلطا و کسان پا هدفی بریدونو کے وجل شوی دو اسکولونا ڈنکڑل شوی او امنیاتی سرتے رو باندے وسلوال او بامی بریدونا شوی میرالی چو کے احتجاج کون کی وائی چه ترسو ورتا دا امن او دا دوی دا جوان جغورن یکین نوی ورکڑل شوی تراغی با پورم نالاریون تا دوام ورکوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو تا وگی وریدون کو که یو طرف تا نن پا دره مورست شمالی وزیرستان پا میرالی که دا قبائلو احتجاجی پرلت دوام لری نو بلخوا دا شمالی وزیرستان پا زینوسیمو که کرفیو هم لگی دلی دا تا سیمی دا دولسم جماعت زینوس دا کون کو مشال ریڈیو تا ویلی شدوی نن دا گرسپندیز لوجه پرچه تا لار نشول پا دیار نور تفصیل دا سیلاب محسود ناورو
د قطبی وزیرستان سیم سپینا د دولسم جماعت یو طالب علم متابولا مشال ریڈیو تا د ٹیلیفون پر لکھا ویلی دی چھ سپین وام اور سرا پلرا برا نور سیمک شے بے خبرا گرز بندیز لگاولای شوائی دائی چھ پوجہ یو شمیر طالب علمون نن د میرلی پا کالیج شے د دولسم جماعت د امتحان پا دوران شے د کیمسٹری پر چھ ورکاولو نا پاتے شول پا دغا بار ریکشے میں تابولا سویائی واروائی زنے
مام دینیر علی پکالی شے انیز دے کمسٹری پر چاوا کر کی پواجا سر انیز نا پیپر چکے شوالا دے پر چی پواجا انیز بول دیا شا نقصان روا را سے زنے
میں تابولا دا ہاں زیادہ کڑا او غشتنا یہ وکڑا لا
دینیر علی کالیج پرنسپال او پولیٹیکل انتظامیا او دینیز دے کلی انہیں نازیر کوشش وکو دینیز تا پکر کسے اجازت نامی جوڑے کو زمیز پارچے تو اطلاعی شی یادا پاوزیم داس وکو چے پکار بینا دوی درو رزا مختا میز خبرائی میزو دے پارچے دے برا او پا کالی شی میز انتظامات نی
ما کوشش وقت لیو چے دے دغی طالب علم اور سرا دے دا دے نورو ملگریو طالب علمانو جغ دے کالی چارواکیو او دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائنداتا ورا سوا خود دے کالی ٹیلیفون چا پورتا نکا او دے کمی اسمبلائی نمائندا محمد نظیر موبائل ہاں بند رہتا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدون کو سنگ چتا سوار د مشال ریڈیو خبریال په دیړه د چارواکو سره د خبرو کولو حساب کړه خو چې د کرفیو په اړه معلومات تر لاسه کړي خو لا هم سرابطه نه ده شوی
د مشال تر سنگو سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو پرون په پیښور کې د الهاج شاجګل په مشرۍ کې یوې جرګې چې د پوز او پښتون ژغورن غورځنګ مشرانو سره مذاکراتو ته د لار هوارولو لپاره کار کوي د خیبر پښتونخوا گورنر وزیر اعلی او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم کتلی دي خو د پښتون ژغورن غورځنګ مشران وایي دوی حقونه غواړي نو دې کې جرګو مرکو ته ضرورت نشته په همدې حال کې د خبرو کول نه ردوي خو زیاتوي چې داسې کسانو سره به کینی چې مسائل د حل واک اختیار لري په ډیره تفصیل د بشیر ګواخ نو
د پاکستان په پارلمان کې د خبري جنسي استاذي شاجي ګل افريدي په مشرۍ وی جرګي د مې په 14 نیټه د خبر پښتونخوا گورنر او نورو لوړپړو چارواکو سره ملاقات کړی دی. د شاجي ګل په وینا د دې ملاقات مقصد د مې په 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د مذاکراتو تیاری او استاذي ټاکل وو. نوموړی وایي په پردۍ جرګه کې دا خبره وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او د پوځ سره به خبرو ته کښېنئ.
زموږ د جرګې ممبرانو د ګورنر صاحب سره او د چیف منسټر خیبر پختونخوا او آی جی پولیس او چیف سیکرټري سره ملاقات وشو او جرګې همدا یقینداني غوښته چې موږ با اختیاره جرګه وو چې کم دایینو قانون لاندې کم ډیمانډ د پی ټی ایم بی په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. زه امید لرم چې انشاءالله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مې په 14 په کراچۍ کې جلسه درلوده. تر جلسې مخکې د غورځنګ مشر منظور پښتین الوتکې ټیکټ درې ځلې کینسل کړی شو او د امنیتي ځواکونو د ډیرو تلاشیو له وجې منظور او دوه نورو ملګرو یې له اسلام آباد تر کراچۍ د سړک 2.7 سفر په 40 ګنټو کې وکړ. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ بیګا مشال ریډیو ته وویل ریاست د دې ترڅنګ د دوی ډیر ځوانان نیولې هم دي، نو په دا سال کې به څه جرګې وکړي. خو هغه زیاته کړه بیا هم د ملګرو سره په دې اړه مشورې کوي.
موږ په درګه د ریاست سره یا جاتره ریاست سره جرګې ته کی اړین پدې کې کلیر ده. په بهر حال کې کوم وای چې ناس ته څه هم سره نو ناس او موږ د ریښه سره کوم دې سره هم ده کوم کوم په فسیلټیټر کې دار موږ ته ښکارا ویل چې موږ په غریده فسیلټیټر کې دار ده. نو بهر حال بیا موږ مرګره مو بشران چې دی وای چې موږ جرګې ته تو موږ دې ته پرښتا بیا موږ جرګه وو. بهر حال صدا سے دغه پاکستان نه دې صدا سے دواز او صدا سے نه دې
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه لري چې هغه غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې شي چې په وینای امنیتي ادارو لا درکه کړي دي. همداراز قبیلی سیمې دې له ماینونو پاکې، کرفیو یا ګرز بندیزونه دې ختم او پر چیک پوسټونو دې خلکو سره رویه سم شي. د پاکستان پوځ منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې د آئین خلاف نه دي او په دیر او مومندو کې ځینې چیک پوسټونه ځایي انتظامیه ته سپارلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان او هند کې له 1300 ورځو راهیسې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم لخوا د ممبئی حملو په اړه کړې خبرو تاوده بحثونه رامنځته کړي دي. که یو خوا حکومت پوځ او سیاسي ګوندونه پر دې باندې خپل دریځونه ورکوي، نو بل خوا د پاکستان او هند میډیا په خپلو مباحثو، شننو او رپورټونو کې هم په دې موضوع زیات بحث کوي. د دواړو هیوادونو ځینې خبریالان او د مطبوعاتو سازمانونه پر رسنیو هم دا تنقید کوي چې تل یې لانجمنو خبرو ته هوا ورکړې ده. هم په دې تناظر کې ګورو چې د دواړو هیوادونو رسنیو د نواز شریف تازه او سرګندونو په اړه څه ډول رول لوبولې. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د شنبه پر ورځ لډان ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پوښتنه راپورته کړه چې اخر ولې د ممبئی حملو په اړه د پنډي ترګري ضد عدالت کې روانه مقدمه سرته نه رسول کیږي. هغه دا هم وویل چې وسلوال چې ورته غیر ریاستي عناصر ویل کیږي لا هم په پاکستان کې فعال دي، نو آیا هغه ته د اجازه ورکړه سي چې د پولي حق غاړې ته واوړي او په ممبئی کې یو نیم سل کسان ووجني. څنګه چې ډان ورځپاڼې د نواز شریف دغه مرکه خبره کړه، د هند زیاترو مطبوعاتو او ټلویزیون چینلونو له دې څخه دا معنی واخیستله چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم منلی چې هیواد په ممبئی حملو کې لاس لري. چې څنګه دا موضوع د هند د مطبوعاتو د سر خبر سو، هلته د پاکستان رسنوی هم پر دې موضوع تاوده بحثونه پیل کړل. حمله دې سره سم د پاکستان حکومت، فوج او سیاسي ګوندونو د نواز شریف د څرګندونو په اړه نظرونه ورکړل او هغه وغندل سو چې د دوی په وینا په داسې خبرو کولو سره د پاکستان ملي ګټو ته تاوان رسولې دي. خو نواز شریف د دوشمې پر ورځ بیا وویل چې پر خپل خبره ولاړ دی او راتلونکي کې به هم د حق خبره کوي. د پاکستان میډیا زیاتره خبرونې لا هم د دې موضوع شاوخوا راګرځي. په اسلام آباد کې د بی بی سی مشر هارون رشید وایي چې تل داسې سوي چې د دواړو هیوادونو میډیا خپل مسلکي اصول له پامه غورځولي او داسې خبرونې او مباحثې جوړ کړي چې پکې صحافت کم او حب الوطني زیاتوي.
چې هر کله پاکستان نه داسې څه بیان وي چې دا غره د انډیا موقف سپورټ کوي، نو الته انډیا داسې اوچتای چې داسې بریکنګ نیوز او داسې ډېر زبردست دنیا دی خو نه خوشو خبره مینس کې دونه نه وي. نو هغه د وجه بیا پاکستان هم بیا ډیفنس کې همدغه سي ډیفنسیو پوسچر میډیا اختیاري او بیا کاونټر کولو کوشش کوي، خو ډېر کم داسې چینلان دي مطبوعات دي چې هغه داسې نیوټرل سټانس پکې وکړي او یو نیوټرل خبره پکې وکړي.
خو هندي خبريال سوشنت سرین په هند کې پر میډیا د حکومت کنټرول خبره نه مني، البته وایي چې درې نورې داسې وجې دي چې هغه د میډیا لخوا د هند او پاکستان لانجمنو مسلو ته د هوا ورکولو سبب ګرځېدلي دي.
پیٹریوٹزم کا بھی انصر ہے اس میں مارکیٹ
د میډیا لوري خبرې ته هوا ورکول یا بیا هغه په شدت سره په راپورته کولو کې د هندي محب الوطنې لاس هم دی. بل اړخیا د مارکیټینګ دی، مطلب دا چې هر هغه څه ښه بازار لري چې مخامخ ښکاری. کوم خلک چې ستاسو چینل ګوري یا ورسپانې لولي، نو که هغوی ته داسې خبرونه خوند ورکوي نو تاسو هم بیا ورته هم هغه خبرونه وړاندې کوئ. زما په فکر دریم اړخیا د ځکنی حقیقتونو هم دی، یعنی دا چې په ممبئی کې په لوی کچه خلک ووژل سو او بیا هغه خلک چې دا وژنې کړي یا هغه چې ور باندې دا کار کړي هغه وایي چې نه موږ خو هیڅ هم نه دی کړي، بلکې دا هر څه چې سوي دي تاسو په خپل کړی دي. نو د دې په جواب کې بیا میډیا هم په غوسه کې راځي.
کیا جو کچھ کیا صرف ایک غصے کا بھی انصر آ جاتا ہے.
هارون رشید وایي چې کله پاکستان او هند حکومتونه پر میډیا باندې لخپل خپل دریزه تپلو لاس واخلي، نو ممکن ده چې رسنۍ له مسلکي اصول سره سم غیر جانبدار، متوازن، شفافه او پر حقایقو ولاړې مباحثي تجزیه او رپورټونه خپاره کړي.
اوریدونکو، د کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای دوی با د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل حالې ځلې جاري ساتي. نوموړي د مشال ریډیو خبریال ته د دې ترڅنګ د پختون ژغورن غورزنګ د هاسو د راتلونکو الیکشن په اړه هم خبرې کړې دي.
نو زمونږ خو هم دا غوښته چې سم راځر کې دي شي دا سپریم کورٹ او د های کورٹ جورسډیکشن هغه چې نو نېشنل اسمبلی شپږ میاشتې مخکې پاس کړو، په سینټ کې په هغه کې پنځه شپږ میاشتې تاخیر وشو، خو د هغې باوجود هم مونږ دا غوښته چې په دې راتلونکي الیکشن کې صوبائی اسمبلی کې موږ ته نشستونه ملو شي. او بهرحال په دې کې څه رکاوټونه داسې راغلل د دوو سیاسي پارټو له طرفه چې هغه لوی پارټۍ باندې مونږ غوښته چې هغوی ته د دې هغه ملو شي، کریډیټ ملو شي، خو هغه ونه شو هغه شانتې. نو بهرحال زمونږ اوس هم دا هغه دی چې مونږ به پریشر همدغه شانتې برقرار ساتو چې سو پورې ال د فاټا او د خیبر پښتونخوا انتظام نه شوي مونږ به پارام نه کړو.
صاحب خان، د پښتون تحفظ نومونه والې سره خبرې کېږي، دغه کوم غوښتنې دي هغې ته به کوم نظر
ګورئ؟ دا د دې وخت سره چې کوم حالات جوړ شوي دي هغې کې خو زمونږ دا مسلې هم دي او دې نه علاوه نورې مسلې هم دي، ډېرې وسیع مسلې دي د پښتون قوم. هغه سیاسي پارټۍ اوچتول شي او سیاسي پارټۍ په صحیح معنو کې هغه مخکې وټلی شي، نو په دې لحاظ سره زمونږ کو دغه مسلې دي د هغې هم مونږ غواړو چې څه نه څه مداوت وشي او دا نور مسلې هم چې د پښتنو دي چې پښتنو ته تحفظ هم ملو شي او پښتنو ته عزت هم ملو شي.
شیرپا خان، وخت پوره شو موجوده حکومتونو څه وایا چې الیکشن به په وخت وشي؟ دا کوم حالات چې سیاسي
مونږ خو غواړو په وخت، خو کو پکې څه اگر راځي نو زمونږ لپاره زمونږ همدا خواهش دی چې ټولې سیاسي پارټۍ دې یوځای شي او د یو ون پوینټ ایجنډا چې ملک دے په صحیح ټایم باندې الیکشن وشي په صحیح وخت باندې، او هر څوک چې راځي حکومت کې چا چې اکثریت یې هغه ته حکومت ملو شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، راپورونه وایي په غزه کې د اخوډو او تاوتریخوالي په نتیجه کې له 500 زیات فلسطینیان وژل شوي او له 2000 زیات بیا ټپیان شوي دي. اعتراضونه لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت افتتاح له کبله پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. په دې اړه تفصیل د فاربا ظاهر ناورو.
د یو سفارت پرنستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیا تمام سو. د راپورونو لمخې د 2014 کال تر جګړو راورسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبه په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړل او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده، په تېرو شپږونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیویي پیغام کې پرونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یوه اوږدمهاله پروسه وه چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. دی وایي دقیقا اویا کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشر په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژنده. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سولې ته ډېر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال سي، ځکه غوښتنه یې واضح ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس په د فلسطین راتلونکی پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرائیل په تل ابیب ښار کې موقعیت درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ده په وینا پر خپلو ژمنو ودرېدل. د نتنیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت دی. دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و، بلکې د تیر میلادي کال په دسمبر کې هم هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي، د ولسمشر ټرمپ له دې پرېکړې سره مخالف وو او ویل یې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي، بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیر ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداروي په کار ده چې په نړۍ کې د شخړو او جنگونو پر مهال په ماشومانو بریدونه بند کړل شي. اداروي د شخړو په وخت جنگ له اصولو سرغړونه کوي او ماشومانو باندې هم حمله کوي چې باید حساب یې وشي. په دې اړه تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو لیکنه کې غوښتنه کړې چې د نړۍ په شخړه ځپلو هیوادونو کې باید پر ماشومانو حمله بندې کړل شي. اداره وایي د جګړو پر مهال د جنگي اصولو سرغړونه کیږي، یعنی د ماشومانو خوندیتوب له پامه غورځول کیږي. دې ته په اشاره پر سکولونو، هسپتالونو او نورو ملکی ځایونو باندې بریدونو، د جګړې لپاره د ماشومانو برتی کول او له هغوی ناسمه ګټه اخیستل او د هغوی بشري حقونو ته د پام نه کولو ذکر شوی دی. یونیسف لیکي د مثال په توګه د روان کال له پیل راهیسې په یمن کې تر 200 زیات ماشومان په جګړه کې وژل شوی دي. تقریبا 3.3 میلیون ماشومان د لوګې له خطر سره مخامخ دي، چې دا کچه د 2008 کال په مقابله کې 20% زیاته ده. بلخوا د طبي اسانتیاو د نشوالي له امله د ډیرو ماشومانو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف د شام د شخړې په اړه وایي چې په کورونو او هسپتالونو د بریدونو له امله ډیر ماشومان له روغتیايي اسانتیاو نه محرومه شوي دي. په هلته د بریدونو له امله په میلیونونو ماشومان کډوال شوي دي. یونیسف د غزې په جنگ کې د ماشومانو د مړینې او د روهینجیا ماشومانو کډوالو ذکر هم کړی دی. یونیسف ویلي د افغانستان په شخړه کې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې تر 1.5 زیات ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي ماشومان یوازې بشري مرسته نه، بلکې سولې او حفاظت ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د شخړو له قوانینو سرغړونکو سره باید حساب وشي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو بریدونه په تعلیم باندې بد اثرات پرې باسي. هیومن رایټس واچ لیکي تېره اونۍ د شمالي وزیرستان په هسوخیلو کې د جینکو یو میډل سکول په بارودو والوزول شو. تر هغې مخکې په میرعلي سیمه کې هم د جینکو یو سکول ړنګ کړل شوی و. د ځایي اوسېدونکو په خبره وسلوالي په سیمه کې ګواښي چې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي. اداره وایي په پاکستان کې وار له مخه تعلیمي صورتحال ښه نه دی، چې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ماهرو استادانو کمی دی او انفراسټرکچر هم کمزوری دی. د تعلیم د خوندیتوب لپاره نړیوال ائتلاف ګلوبل کوالیشن ټو پروټیکټ ایجوکیشن سره د هیومن رایټس واچ په یو نوي ګډ رپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې په سکولونو او پوهنتونونو د حملو کچه په تېرو 5 کلونو کې سیوا شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې سکولونو په زیاترو بریدونو کې طالبان لاس لري. هیومن رایټس واچ د دغو بریدونو د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامي په ګوته کړې ده. وایي چې باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره یوه جامع تګلاره جوړه کړل شي.
اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لومړی لاند خبرونه زموږ د همکار احمد شاه زمینا ورو له هغه ورسته به زموږ همکار ملیح میرزاده تاسو ته سروې 19 پروګرام دروروي.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نورو چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او له پوځ سره به یې خبرو تک شنوي. خو د غورځنګ مشران وایي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. اخوا بیا پرون د پاکستان ملي امنیت کمیټې په غونډه کې نواز شریف بیان تیرستونکي بللې دي. بلخوا نواز شریف د ملي امنیت کمیټې له امیر اردو سره ویلي چې دا معلومول پکار دي چې ملک دې حالات ته چا ورسوي او د ترګري بنیاد چا پکې کښېښودي. پاکستانی امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانول حال له هغه دوه ورځې وروسته پاکستان پریښودی چې نوموړی له دې هیواد له وتلو منع سوی و. پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پیشه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرار ښار کې افغان ځمکني او هوایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او وضعیت تر کنټرول لاندې دي. د وزارت ویان محمد رادمنشن مشال لري ټول چې امنیتي ځواکونو تر دې دمه لس وسلوال وژلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د ورستی پړاو په توګه د بلجیم سر ښار برسل سره رسیدلې دي. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د سوي اټومي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي چې امریکا ورڅخه ووتل.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروي پروگرام کې درته زم علي حامد ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روح جوړه خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې را سره پلوشا عباس ملمنه ده. پلوشا یو سیاسي فعال ده چې د عوامي نشګون د ځوانانو د څنګې نېشنل یوت اورګنایزیشن د اطلاعاتو سیکرټري ده. هغه د پښتنو ځوانانو او پتیره د ښځو لپاره کارونه کوي. د ځنانو د سیاسي پوهاوي او خپلو حقونو د غوي د خبرولو په لړ کې هلې ځلې کوي. له دې سره سره پلوشا یو سوشل ورکر هم ده او د لیکلو شوق هم لري. په پروګرام کې بل پلوشې سره نیک په نیکه خبرې کوو. تاسو هم را سره برخه واخلې او کوم ملمنینه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول لسان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ په تولی کې په لږ سات کې د ملمنې سره خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیرې له ځان سره ولیکې
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږی موږ سره پلوشا عباس میلمنه ده. خو سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشو وایو. السلام علیکم.
ډیره مننه پروګرام کې شریکولو لپاره. خوشاله
اوسئ. ډیره مهرباني پلوشا. مخکېم تاسو موږ سره شرکت کړی او همیشه خوشحالي کو چې را سره برخه اخلي. څنګه یې تاسو؟ ښه صحت مخه دي؟
خیر خیر. ډیر مننه چې تاسو هر وخت موږ له موقع راکړي پروګرام کې د شریکولو لپاره خوشاله اوسئ.
مننه ډیره مننه. نو پلوشې ستاسو کار خو ډیر دی دا د خیره، او ستاسو سیاسي او چې کوم ټولنیز هلې ځلې دی پای باندې به تاسو نه کوو، دا د انتخاباتو ورځې هم را روانې دي، نو پای باندې به هم تاسو نه تاسو نه کوو. کوم اوریدونکي چې تاسو مخکې نه اوریدلی آی تک لاند شانتي تعارف راکې، تاسو چرته پاتې کیږئ، چرته ما تعلیم حاصل کو، او نن سبا تاسو سره هلې ځلې دي.
زمو نوم کوچیدینو پلو شاباس دی، د چارپدی سیمې پښتونخوا دا زمو کلی نوم دی. چارپدی کې زه ماتا مغول خین زما د کلی نوم دی. سبقه د سیمې علاقه دا هغه سره زما تعلق دی. تعلیم خو ټول اور نه حاصل کړی دی. تا د کالج آف هوم اکنامکس یونیورسټي آف پشاور نما په هیومن ډیولپمنټ کې خپل سپیشلایز ډیگری اخیستی ده، او نور زما دا وړې وړې هلی ځلې دي. ستاسو وړاندې دي زه د عوامي نیشنل پارټۍ نیشنل یوت ارګنایزیشن ګوند سره تعلق لرم. نن سبا زه د هغوی د ارګنایزنګ کمیټې د سینټرل د اطلاعاتو څخه کړی یم.
صحیح صحیح.
لږ شان دغه زما اکټیویټیز دي، بس دغه معمولي شان دي. زما هغه دي د سوسایټۍ کې د بدلون دپاره، خصوصاً د ښځو دپاره او د ماشومانو دپاره زما لږ شان سټرګل روان دي.
لیک شانتی نه بلکې ډیر دی، او خلک وی چې د لګینم شروع کې نو هغه بیا ډیر اثر پرې باسي. نو پلوشي مننه. ستاسو پولیټیکل او سوشل اکټیویزم یا فعالیتونه چې دی پای باندې به تاسو کو دي، تاسو مخه څنګه وشوه؟ سیاست طرف تم څنګه مخه وشوه؟ یا ستاسو په کورنۍ کې څه سیاسي ماحول وو، او که څنګه دې طرف تم توجه څنګه رااله؟
بالکل یو کو زمگا دے ٹولے نے سرے سے ماسٹر کے گھڑوں نے جو زمگا دا خاندان بادشاہ خانے سر چڑھ دی. نو دا کو یو خپل زمگا دا پارا
پلوشی او بخیستاسو آواز نرازی کلک شانتستاسو موقعیت تاسو بدل کو چی سگنل راشی. جی تاسو وی چې تاسو تعلق چې دی تاسو کورنۍ چې دا غوي بچا خان فالو کوي، تاسو دا غوي د امن فلسفه باندې کار کوي، او دا امه غي باندې تاسو هلی زلی جاری دي. نو پلوشي زموږ आवाज اوري تاسو؟ ها اوریدل
اون دې سره تاسو
جی پلوشه او بخه، تاسو چې د بچا خان خبرو کړ بیا تاسو आवाज کټ شو، نو کو بیا تاسو وایي چې تاسو د سیاست سره تړاو باره کې تاسو خبره کوله.
ګورې چې زموږ چې څنګه ماشره د یو سیاسي ګوند سره تړون کو تسم څنګه زموږ پلار او هغه خپل دی، او په دې ماشره کې تاسو سر یو غواړې. نو د پښتون په ماشره کې خزې تاسو سیاست ته راتلون یو ډېر لوی څنګه لري، او یو ډېر لوی خبره ګرځي. ځکه په خپل حال نه تیار چې موږ په لیډرشپ رول کې خزو ګورو. خو زمونږ د باچا خان بابا چې کوم ګوندو اده شروع نه د خدای خدمت جاره تحریک کې خود له اهم مقام ورسړو. په خپل تحریک کې هغه ځان سره زمونږ خیان دنیا دې جاړې کړې وي. زمونږ لږ ځان خاطه کبي بي د دې یو غټا غدا، زمونږ بیگم نسیم ولی خان د دې یو غټا
جی
هغه د خلک اکثر ته پوښتنه کوي چې تاسو خدوله مطلب کردار څه دی. نو زه به ورته دا مثال پیښ کړم چې بیگم نسیم ولی خان هغه وخت کې عملي سیاست تر وته چې اخذو په پښتونخوا په سیمه کې څه څه نه کولی. نو موږ ګورې چې دی نو دی دا ډیر ښه مقام ورکړی دی، زه ورکړی دی، او بیا ما دا ضرورت هم کړو چې څونه ګڼ شمېر چې زموږ خیان دی له سیاسي تحریکونو حصه شي په دونه زموږ د دې
صحیح صحیح. تاسو د لیډرشپ رولز خبرو کړه، د خزو د مقام خبرو وکړه. نن سبا هم لکه بس په لږه موده کې چې دی نو الیکشنز یا انتخابات کیدونکې دي، نو د خزو د خ حصے باوري کولو لپاره ستاسو په خیال کې څه ضروری دي؟ ګورې
چې خزو ته خو زما چې کوم سیمې سره تعلق دی، یا زه په پښتونخوا کې ګرځم د دې ښځو دپاره پولیټیکل اکټیویزم دپاره، نو یو غټه خبره زموږ مخې تازه زه بار بار وایم په هر فورم باندې چې د ښځو د قومی شناختی کارڈونو ډیر غټه اهمه مسله ده زموږ خویندو ته. اوسه پورې ډېرې خویندې د دې حق نه محرومي دي. دې سره سره چې د یو سیاسي ګوند سره زما تعلق دی، لکه د الیکشن خبره راشي، ډېرو سیمو کې اوسه پورې په ښځو به بندیز لګېده د الیکشن د دې جرګو په ذریعه یا د څه په ذریعه به ښځې د ووټنګ پروسس نه لرې کړی شوې. بل د ډېرو خویندو موس یو څو ډرایو کړي دي د ښځو دپاره خپلې علاقه سرسده کې، هغې کښې د ډېرو خویندو ووټ اول رجسټر نو شناختي کارډونه نو دا وړې وړې ستونزې شته. بل د دې جرګو د مارکو خبره به راله، نو د هغې په ذریعه نه پرېښودې، خاص کر د دیر په سیمه کښې ډېر داسې شوي. اوس خو الیکشن کمیشن بندیز ولګوه، که ښځو ترن آؤټ کم و یا خود ووټنګ بند و، نو هغه الیکشن به نه جایز قرار کړي. خو اوس هم لا ډېرې مسلې دي، لکه زه په خپله ګرځم، زه ایم هم د ګراؤنډ ورکره، مطلب هغه ډېر های پروفایل والا ښځه نه یم، لو پروفایل باندې زه په ګراس روټ لیول یا د هغه خویندو دپاره، ځکه چې هلته ډېرې ستونزې دي. نو هلته ما ته پته ولګېده چې اوس هم همیشه نه مونږ ته پته وه، او اوس خو په دې وخت کښې هم زموږ خویندو ته ډېرې مسلې دي سیاسي لحاظ باندې، چې د هغې د حل کېدو دپاره څه ډېر خاص کوششونه هم نه دي شوي. مونږ اوس خو امید لرو چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دا حق ورکړه چې ښه ښځې به په جرنل سیټ هم ضرور لېږي هره
پاتې. بلکل، څنګه چې تاسو خبره وکړه پلوشي، چې د پاکستان الیکشن کمیشن چې دی هغوی بلکل جی، تاسو خبره وکړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن چې دی هغوی سیاسي ګوندونه پابند کړي دي کنه، چې په خپلې پارټۍ ټکټ چې دي نو یې کې به لږ تر لږه 15% چې دي ښځو ته ورکوي، نو تاسو خوشبینه یې د دې ګام سره بس ښه نتیجه مخې ته راشي په جنرل سیټونو؟ جی
زه خو خوشحاله یم په دې سیت باندې، خو چې کوم کلتور زمونږ د معاشرې دی نو هغې کښې یوې ښځې دپاره ډېرې ستونزې دي. دا زمونږ
اوریدونکو بخیر، د دوی په لاین کښې څه مسله ده؟ دوی وایي چې په کوم ځای کښې چې دوی اوسېږي
خویندو باندې، یا بیا زمونږ وروڼه چې دي هغه اوس زمونږ معذرت سره به ویم، خو ډېر زمونږ اکثر وروڼه هم دې ته نه دي لا تیار چې هغه یو ښځه لیډر چې ټول کښې وګوري. بل چې کوم نن سبا زمونږ سیاسي کلچر دی، دا به هم زه ډېر معذرت سره ویم، په هر ځای کلچر دی، د یو الیکشن دپاره به کروڑونه روپۍ خرچ کېږي، نو یو جرنل سیټ باندې به یو ښځه یا سړی لګېږي. د دې دپاره الیکشن کمیشن څه لیمټس نه دي ښي، څه کوډ آف کنډکټ یا څه اصول لا نشته. نو زمونږ په معاشره کښې لا نه ده تیار یو ښځې باندې دونه انویسټ کول. بل زما خیال ټول پولیټیکل ګوندونه چې دي ډېر
پلوشي، ستاسو په فون کښې څه مسله ده؟ تاسو
داسې سیټونه چې کوم شوري یا لږ الیجیبلي د الیکشن دپاره، هغلته حالات ټیټ دي د ښځو دپاره، هغه ځینو کښې انکرجمنټ به لیدلم. خو یو ډېره ښه خبره ده، 15% هم زه ښه چې ریکګنیشن وشو د دې نه زیات په کار، خو بیا هم څه نه څه حده پورې به د دې ریزرو سیټونو نه ښځې لږ جرنل سیټونو طرف ته هم لاړې شي، او لږ شانتې به د حقونو څه شانتې
صحیح. ښه خبره ده، ډېره تاسو وایئ، تاسو دې ته خوشبینه یې چې 15% ټکټ یې ښځو ته په عامو انتخاباتو کې د الیکشن کولو لپاره میلاو شي، دا به د ریزرو سیټ علاوه وي. او بیا په کومو حلقو کې چې د 10% نه کمې د ښځو رایې واچول شي، یا به باطلې وګرځول شي. نو عمده خبره کې ده پلوشي، تاسو خبرې جاري ساتو، ډېرې ښې خبرې روانې دي. یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، ته وار ورکوو چې تاسو نه څه تپوس کوي. صحیح شوه جی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم امیر ملیح امیرزاده بیبی، تاسو ته او اغلی پلوشه عباس بیبی ته زمالی غتلی سیما بټخیل لخوا سلامونه او درنه.
وعلیکم السلام روره، ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کو. سپوخته نه لره تاسو
ډیر زیات تاسو نه هم مننه کوم او زه به چې کم نن د دې راتګ دلته په میلمستون باندې ستاینه هم کوم. داغه د ټولو نغټه وجه دا ده چې د دې مشر چې کم دی محترم بشیر مټه صاحب داغه په دغه پښتونخوا کې یا مثال په تور په پښتنو کې په عوامي نېشنل ګوند کې داغه ډیر زیات خدمات دي او د دې تربیت هم داسې په خکو رینه کې شوې ده چې دا د هغه وخت نه روان دي. نو زه ان شاء الله غنم چې د دې دا کم پریزنټیشن یا نمائندګي چې کوم دا په ډیر لږ ټایم کې ډیر زیات حاصلات چې کم دی نو راوړي او ترلاسه بکی کم چې به د پښتنو د پاره چې کم دی نو په ګټه باندې تمام شي. زه به جوړ سره خپل مختصر پښتنې ته دی چې د کله نه دغه چې کم مطلب خپل ځمواري سنبال کړی دا په خصوصي توګه باندې زموږ په معاشره کې چې کم دی نو د پښتنو داسې کم دی نو روایت را روان دي چې خاص یو قسم ل چې کم دی نو طبيعتونو په وجه باندې چې باغی کې سختی دا او کراخت ته پکې د جنکو تعلیم چې دی یا مطلب هغه ته ود ورکول دا د نش برابر دي. دی چې کم دی نو پس د کونکو کې د کالج په لیول باندې چې دغه سیاست چې شروع کیږي یا فیډریشن پی ایس ایف ولا یا سمون چې کم کټلې دي نو دا دغه تقریبا د فرست ایئر سیکنډ نه شروع کیږي بیا رسو د پوهنتون د لیول پورې دی په هغه کې چې کم دی نو څه قسمه چې کم دی نو هسي کړی دي هغه چې کم دی نو د دې کم پلان دی هغه څنګه دی لکه د پوهنتون د لیول پورې چلته کې دی او یو دغه جنکای کنوینس کوي یا دغه پیرنټس کنوینس کوي. بل زه یو چې کم دی نو تجویز وړاندیز لرم
جی
د باچا خان مرکز چې کم دی نو د تعلیم په مت کې ډیر زیات خدمات دي ملي حبیبي. زه ګورم چې هغه کال په کال باندې چې کم دی نو د وظیفې په مت کې لوی کور افغانستان ته چې کم دی نو د ازموینې د پاره تقریبا شپېتا یا اویا واړه لیږي چې الته په وظیفه باندې لاړ شي او هغه یو کنکور ټیسټ دی مختلف د میډیکل په مت کې دي په انجینیرینګ کې دي دا میلی دا میلی جی زه دا غواړم او دا وړاندیز لرم او د دینو چې کم دی نو د ایکسپیکټ کوم چې آیا د یو د فیمیل لپاره چې کم دی نو د سپروجه لري
ډیر خپل
پلان کې هغه لاړ شي دغه خپل لوی کورته او غوم چې کم دی نو پښتانه دي زموږ لغت لوی ټاټو به دي نو د دې چې کم دی نو خصوصي نظر غواړم او ډیره خبرونه درته هم غواړم.
ډیره مهرباني ستاسو نه ډیره ډیره مننه چې تاسو خسته پښتنې وکړي په لوشه تاسو باوري دي لوي تاسو به سوال غواړي.
دا مننه ضرور چې دې دونه خو تاسو نو کړل دا غي ولنه جواب کو بالکل دې سره اتفاق لرم چې زموږ د جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات کم توجه دا زموږ د سرکاري سکولونو کې نه کوه هله مو کتلې بل زما چې څه اکټیویټیز یا اکټیویزم دی دی واک سوشل میډیا باندې ګوري زه زیاتر ورته دا کو ته تګي زه زیاتر پرولر پښتونخوا یا زموږ پسمانده علاقې چې زموږ د چارسدې کې چې د مومن دي دلته شو که پاتا شي نور علاقې شو یا پښتونخوا کې زه الته زما خان دولا شعور ورکوم زما سیاست دا باچا خان بابا د فلسفه باندې نو زه چې لاړ شم نو لیک شان ته بار کا تپتی چې التا ووټ واچا و مال ووټ راکا التا چې زما یو غوند کیږي د خان د نو هغه کې زه ویلا د طالب له پاره شعور ورکوم هغه ته زه دا وی سیاسي او کو نوم سماجي او کو نوم بند دي دا خبره چې څنګه وکړه بالکل دا چې کوم کمیټه دا د باچا خان مرکز د سکولرشپونه راضی دبر افغان دم دبر پور ناراضی اغه باندې زیاتر زمون درونه دي دي تاس دي ذکر وکړو څوک نو زه پد کوم چې اغه چیر فرسته اغه تر ما دا خبره کړم وا اغه مون بالکل غوښتي دي چې موږ د ډیسکریمینیشن نه کوو بلکې په دې ذریعہ به زوم وې ما که زما خیال نه ما اوري چې اغه دې نه پلای وکي چې اغه مال تلاري چې موږ ایڈجسٹ کو زموږ په افغانستان کې د سکولرشپونه زموږ خپل دی مویل کی ځکه چې د تعلیم سره ډېر زیات کم را او دا تر مو ما وی ته ویلو نو اغه وی چې موږ خو دې کې څاغل کو موږ غواړو چې زموږ خپل نه د سکولرشپونه لپاره تایو کی او لاړ شي خپل اعلی تعلیم تر سره کیږي.
جی څنګه چې دوی خبر او کړه چې تاسو د کالج او د پونتونونو په لیول باندې په کچه باندې تاسو د سیس هڅه کوي او تاسو خبره وکړه چې او زمالته کومه داسې نو اوس چې د راتلونکو الیکشن دی راتلونکو انتخابات یې لپاره تاسو د خاص کمپاینونو تاسو په پام کې دی او که څنګه
ګورې دی بالکل ساده څنګه چې ارور تاسو کو زمونگا کیمپینونا با اس زمگا شروع کرن دی او کو بم انشاءاللہ خاص کر دا زوانانو تبا زکزیگ ما اگوی تبا زردہ پیغام خفل رسو ما بار بار ما رسول اندی زمگا زوان کل من سبا تو سیان دی دی زمگا کرونا دی دیر زیاد با شعورم دی اگوی تا پوہ زمگا نا زیاد ام دا پا بازی ما ملکی او ډیر ستوري د ستاسو زیاتو طریقو باندې چې څونه طریقې باندې چې سوشل میډیا په ذریعہ دا یا د ویډیو په ذریعہ یا زموږ د پریکټیکل تک په ذریعہ دا نو زمونږ دا سټ نیوز چې دا نیشنل یوت ارګنایزیشن او دا عوامل چې زیات نه زیات ځوانانو سورسو هغوی ته خپل پیغام ورکو هغوی چې دا بیداری او شعور پیدا کړو خصوصا د دې علم دا اشاره چې دا زیات شي خصوصا چې زمونږ د خپل د تعلیم دا اشاره دا زیات شي دا به زمونږ په الیکشن چې کوم را روان مینیفیسټو دی کوم منشور دی هغه چې د عوامل سل پاتې په تعلیم باندې ډیر زیات اهم فوکس دی یوه باندې زمونږ دا ان شاء الله اراده دا څه چې زمونږ حکومت راغې دا عوامل سل پاتې نو په اړه د سټ په ستا باندې یو کوه چې سازو او موږ په دا واده تر سره کوو ځکه چې موږ مخکې خپل دور کې د 2008 نه 13 پورې د تعلیم چې څونه خدمت کړې دی انسټیټیوشن زم جوړ کړې دي دا ښانه په نږدې دي
جی پلوشی تاسو چې سر نه خبره کوي تاسو د ستونزو د چیلنجونو خبره کوي کنه نو د سیاسي فعالیت او ټولنیز فعالیت د خزو لپاره تاسو څه غنئ چې څه مهم مشکلات دي تاسو د کوم مشکلات سره مخامخ شوه
ګورې چې زمونږ چې کوم زیات تر کلو کې زمو پار باندې ریاستي اخاري علاقو کې خو موږ تاسو دوه ستونزې لیستا او چې بیا موږ څه لاندې گراؤنڈ لیول باندې مو کوڅو پمږه سزین قد غنونه شتا مطلب یو جلسه په خاریا کې په پیښور کې یو جلسه کوم سیاسي نو اغه له ما خپل درام شي او په سیاسي دا څه ټولنو کې یا دا څه په جلسو کې چې د پښتون کلې کې کومه نو ډېر کم خلان دي دا یو ځای کې جلسې چې هغه کې د نورم شریکي نو دې جلسو له هغه اوسم راتګ دې نورم وڑے وڑے دا تعلیم پا میدان کی زمخان دو تال تا یو خدا را چی دا سکولونو کا میدے زمونگا پسیمہ چی دا جیرکو را پارا دا تعلیم دارو کا میدے بل سکولونو باز علاقوں کے دیر نر دی آل زمون سر دا ٹرانسپورٹ ذریعی نشتا لاران و فیملی زمونگا دا سے بازی زمونگا معاشرہ دا سے دا چنی تیار چی لڑا لرونی جی نو زمان خیال چی حکومت تا ہو تا دا چنل سبا کمی دا سکون جیوی دا ٹرانسپورٹیشن دا د جنکو د پاره ډیره ضروری ده چې د پاره ته دا نو دا ښه چې په دې باندې توجه پکا د زمو کړو کې او سیاسي لحاظ باندې د ډیر حقوقو نه زمو خیال نه دي خبر د خپل معاشرتي حقوقو نه زمو خیال نه دي خبر هغه باندې زه خو په یوازې ځان لګیم کار کوم مخکدي چې ډیر زمو خیال دي بیا په 5 سټار هوټل او زما خو چې کلی ته کوم څه مانو ډیر لکه څنګه چې زمو نوم زبردست کوم د ډیر خلکو نه او زه دا ګورم چې بس زمونږ لار د کلو د زنانو لپاره لږ سخت ده ژوند دا وی لپاره لږ سخت دی زمونږ په نسبت
صحیح ستاسو چې دا نیشنل یوت ارګنایزیشن دی کې تاسو سره نور خويندې شته دي
زمونږ سره نور خويندې شته خو چې څنګه تاسو ته پته ده دا غي تعداد ډېر کم دی مطلب اومه خبره چې زمونږ د سیټ جن کم سیاست تا راتل لا سی بو چې وته سوي اګري لکه مطلب څه ستونزې شته موږ د الیکشن پر از موټ زموږ ځان دی چې څنګه تاسو ته پوښتې چې کورته بچاله ووټ ورکه الیکشن را روان دي نو چې زما کور وانه ما
صحیح
موږ پاتې له ووټ ورکو
صحیح
لکه مطلب سیاست تر وصل یا سیاسي حق استعمالول اوس هم زموږ لپاره دی لوي خبر نه لختان لپاره دې چې جن کوله ما تاسو ته لکه مایتا نو نیوټرل خلک چې سیاسي ګوند سره تعلق دي ما هی ته وی چې یا موږ جوائن کې یا ځا هی ته تاسو وو چل وکړي نو هغه خپل خپل مرزه باندې ډیر سوچ پکاره پدې خبره
صحیح صحیح پلوشی تاسو سره تاسو خبرې جاري ساتو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی په پروګرام کې لږ وخت پاتې دی بار بار کو چې تاسو نه پوښتنه کوي جی ستړي مې ناصر خان شنواری رو را
سلامت اوسې خوري د دغه درنې ملمنۍ اوریدونکو په غوښتنې تاسو ټول باندې کېږي سلامونه ومنه
مننه
او موږ در باندې ویاړو چې دغه سیاسي او ایماندار خلک موږ لرو او هغه تاسو را مخې ته کوي ترڅو د دغه د دې مغنه د غزمن غنوري خويندم متاثر شي او هغه خپل حقونه لپاره راوول دي هغه خپل مثبت مبارزه وکړه د دې خو نه زموږ دغه بختنه ده چې د دوی ماغهت او نسلي د انتهات دي او د ډیر کډر ور دي کومنګ وګورو زنګ د خويندو مخنیوي یعنی په هر ډګر کې شوی دی هغه د کور نه واخل او د کار د ځای پورې پاره دی چې دغه خپل حق ته رسیدو لپاره
د خپل خويندو ته څه کول پکار دي. یعنی هغه که په دفتر کې دوی د یو قسم خپیا ورتیا بلري او هغه نارینه چې دی هغه د دوی په هغه پیاورتیا باندې باور نه کوي،
که
بدنیتی ورته او که خنیتی ورته کنه. یعنی د دغه حالاتونه در لاسیدو د پاره به څه کول پکار دي. او بل زمنګ ځینې پښتني خويندې یعنی ود نن هم سکوندې ته نه پرېږدي او سکول ته نه پرېږدي چې دا په پلیار کې بدسې شي او هغه تي بشي. نو که چېرته موږ نارینه و اولادونو ته الاله ورام وپېژنو، نو بیا به دغه ستونزې زموږ خویندو ته نه یو په هر ځای کې به د خپل ورونو سره اوږه په اوږه پرېږدي. دغې خور هم دغه نظر غواړم چې څه کول پکار
دي. ډېره مهرباني ناصر خان شینواري وروره، چې تاسو ټلیفون وکړو جی پلوشي، تاسو به د دوی د خبرو په جواب کې سوال غواړئ. پلوشه زمونږ आवाज اورئ تاسو؟ او فکر کو چې په ټلیفون لاین کې څه مسله ده، کوشش کو چې دا غوي سره زمونږ خبرې وشي. په پروګرام کې وخت هم کم پاتې دی، خو د ناصر خان شینواري رور یو دوه پوښتنې وې او کوشش کو چې دا غوي سره که رابطه ټینګه شوه په دې اخره کې نو تپوس پوکو. او دا د پلوشه اوري مونږ جی پلوشه، ستاسو نه سوال وشو چې د ښځو په لاره کې چې کوم خنډونه دي د حقونو حاصلولو په لړ کې، نو هغه خنډونه لرې کولو لپاره او خپل حق حاصلولو لپاره تاسو څه ګڼئ چې ښځو ته څه کول پکار دي؟
دقه خبره چې خپل ځان دا خنډونه دا خو د سدیانو نه را روان دي. د ښځو په لارو کې دا خنډونه دي، مونږ ته ستونزې دي په هر میدان کې، صرف دا نه چې د سیاست په میدان کې ګرځم یا سوشل ورک دلته ماته ستونزې دي. دلته زمونږ په دفترونو کې چې خویندې کار کوي دا هغوی خپلې مسلې دي. دلته چې زمونږ خویندې د جرنلزم په ډیپارټمنټ کې کار کوي هغوی ته خپلې مسلې دي. ټولو ناول خبره خدا ده چې زمونږ خویندې به په ځان اعتماد کوي، په خپل شعور به اعتماد کوي، په خپل ذات به اعتماد کوي، ځان به کمتره نه ګڼي. زمونږ د خویندو د دې دنیا د 90% نه زیات آبادي په خویندو باندې ده، 200% نه زیات آبادي. نو آیا دا خلان د څه پاتې شي زموږ په سیمو کې؟ خو ډېر بد حال دی او آواز پورته کوي نه ځه انخته پاره جدوجهد نه کوي. نو څنګه به دوی مخې ته راځي؟ یو ورکوټې آواز زما خیال چې غفلارې زموږ بچۍ ویلي دي ډېر څه کولی شي. زموږ په یوازې ځان اکثر زموږ ټولنه کې موږ ته نور خلان دي د هغوی خپل مصروفیات مې خو چې زموږ اکثر یوازې زما ځکه چې په ځم کې ناستم کور کې. نو د دې خلاندو زه به ډېر بدلون نه شم راوستې، خو کېدی شي زما خبرو یا زما آواز یو سلو ښځو په لایف کې بدلون راوستي. نو دغسې که هره خور د خپل حق لپاره آواز پورته کړي، خپل ځان ومني په دې دنیا کې، او زه یو وجود لرم، زه یو شعور لرم، زه یو انسان یم، ما د انسان په طور واخلې، نو الله به دا ستونزې خلاصېږي. چې د سدیانو روان روایتونه چې دي دا غنونه دي دا به مونږ څه زغمو مونږه پر تاسو به زغمو. زما خیال چې دا آواز پروتوکول وخت دی په دې زمانه کې چې مونږ ګورو چې مونږ خویندې د کومو حقونو نه محرومه دي. نو زما خو کله کله ډېر زیات خفه شي او مایوس هم شمه، خو بیا هم هغه همت کول پکار وي، وطن پکار وي. نو زما خیال چې آواز پورته کول یو ورکوټې آواز پورته کړي خویندې د په ځان باندې لږ شانتې هغه تیره کړي، یو د حق لپاره د خپل آواز پورته کړي.
ډیر مهرباني پلوشه، ساسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیره خسته خبرې وې. تاسو ته کامیابی او ښه ژوند غواړو، ډیره مننه. او فکر کو بیا په فون لاین کې څه مسله ده، نو پلوشه تاسو نه یو بار بیا مننه. اوریدونکو د ستاسو نه هم مننه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. نن را سره په پروګرام کې پلوشه عباس و په راتلونکو هفتو کې به نورې میلمنې راځي، له هغوی سره به خبرې کوو. دای د کار ژوند او تجربو په حواله. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته د مینی ترانای د تیارو څخه خفای. ای زما مشو ملوری، ای زما مشو ملوری، ای زما مشو ملوری. دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمینی ترانه دو تیارو څخه خفه. ای زما مشو ملوری، ای زما مشو ملوری، ای زما مشو ملوری.
درته نشته دی مکتب و لیکل لوستی وی زده کړی هم دې زده وی ښه ادب و هر سهار مور پیله وایې خو